یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې 12 بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو پی یو استودیو کې موزه فریبا ظاهر او زما نور همکاران هرکلی کوو. په داسې حال کې چې د افغانستان لپاره د امریکا پر ستراتیژۍ لا هم کار روان دی، امریکایي چارواکي وایي د هغې هیواد ولسمشر نه غواړي د افغانستان ستراتیژۍ ته د پخوا په څیر دوام ورکړي. دغه راز به له افغان مشرانو سره د امریکا د استخباراتو د مشر د څرګندونو په اړه د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله څرګندونې واورو. سالم محمد صالح خبرونه په خبرونو پیلوي.
اجرایه رئیس وی د سرپل پر میرزا اولان کلی د وسلوالو مخالفانو د حمله په اړه لمخ کی راپورونه موجود و. په هرات کې یو ځانمرګ برید کوونکی ل خپل لارښود سره نیول سوی. اسرائیل د یکشنبه پر ورځ اعلان وکړ چې په دغه هیواد کې د الجزیره تلویزیون فعالیت بندوي. اجرایه رئیس وی د سرپل ولایت پر میرزا اولنګ کلی د وسلوالو مخالفانو د حمله په اړه لمخ کی راپورونه موجود و او د میرزا اولنګ د پیښې مخنیوي باید سوی وی. عبدالله عبدالله نن د وزیرانو شورا په غونډه کې ویل چې د پیښې د قربانیانو کورنیو ته به نن مرستې ورسیږي.
حادثه بود که مردم توقع داشتند.
یو داسې پیښه و چې خلکو یې د مخنیوي تمه درلوده، ځکه د دغې حملې په اړه راپورونه موجود ول. نن به زیانمنو او بې ځایه سوي کورنیو ته مرستې ورسیږي او باید پاملرنه ورته واوسي. د سرپل ولایت سیمه ییز چارواکي وایي د سیاد ولسوالۍ په میرزا اولنګ سیمه کې 50 کسان د وسلوالو لخوا وژل سوي، چې په کې 14 محلي پولیس او ملیشا نورې ملکیان دي. د سیاد ولسوال شریف امینیار ازادي رادیو ته ویلي چې د سیاد په میرزا اولنګ سیمه کې د لسګونه ملکیانو په وژنې کې وسلوالو طالبانو او د داعش ډلې یوه قومندان لاس درلود. په هرات کې یو ځانمرګ برید کوونکی ل خپل لارښود سره یو ځای د ملي امنیت د کارکوونکو لخوا ونیول سو. د والي ویان جیلاني فرهاد ازادي رادیو ته ویل چې دغه دوه کسان پرون یک شنبه د یو لسمې ناحیې په مربوطاتو کې نیول سوي.
خوشبختانه کارمندان
گمنام د نیکمرغه د هرات ملي امنیت گمنام کارکونکو ونتوانیدل یو انتحاري چې غشتل ځان په هرات کې منفجر کړی نیولای. د ملي امنیت کارکونکو هغه قسم نیولې چې دغه انتحاري تیار شونه کوله. تبدا سل کې د چې د تیرې سیشنبې په شپه د هرات په جوادیا جمعت کې دوه ځنوجونکو حمله وکړه چې په نتیجه کې شپږ دیش کسان وژل سول او شپږ تنه نور ټپیان سول. د ملي اردو چارواکي وی په فاریاب ولایت کې د دوو پوځي عملیاتو په نتیجه کې د دولت 15 تنه وسلوال مخالفان وژل سوي دي. د 209 شاهین قلو اردو مطبوعاتي دفتر نن دوشنبه په اعلامیه کې ویل چې دغه عملیات په خواجه سبزپوش، غورماچ، دولت آباد او شیرین تګاب ولسوالیو کې د تیرو 24 ساعتونو په لړ کې سوي، چې په نتیجه کې 22 تنه نور وسلوال مخالفان ټپیان سوي دي. اعلامیه وایي چې په ټپیانو کې د وسلوالو طالبانو یو مهم قومندان هم شامل دي. د دولت کوم مخالف ډلې په دې اړه تبصره نه ده کړې. د جوزجان ولایتي اداره وایي د فیض آباد ولسوالۍ لپاره د وسلوالو طالبانو تش په نوم ولسوال له افغان قواو سره په جګړه کې وژل سوی دی. د والي ویاند وایي ملا احمد شاه د افغانستان په شمال کې د کوټې شورا استازی هم و. د جوزجان د والي ویاند محمد رضا غفوري ازادي رادیو ته ویل چې وسلوالو طالبانو تېره شپه د فیض آباد ولسوالۍ په مربوطاتو کې پر امنیتي پوستو حمله وکړه چې له افغان قواو سره نشته د شپې تر لسو بجو دوام درلود. نشته تر لاسو بجو دوام درلود. دوالی ویاند وایي چې په دې نشته کې شپږ وسلوال وژل سول، چې په هغو کې د فیض آباد ولسوالۍ لپاره د وسلوالو طالبانو تش په نوم ولسوال هم شامل دي. دوی ویل چې اته نور وسلوال ټپیان سوي دي. د غفوري په خبره په دې نشته کې افغان قواو ته ځاني زیان نه دی اوښتی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په کونړ کې په هوایي حمله کې د داعش ډلې درې غړي وژل سوي دي. د کونړ امنیه قومندان پاسوال جمعګل همت ازادي رادیو ته ویل چې د امریکا هوایي پوځ یو بی پیلوټ الوتکې پرون ماښام د چپې درې په مادانو سیمه کې د داعش ډلې دغه غړي وویشتل. د قومندان په خبره په وژل سوي کې د داعش ډلې د سیمه ییز محبس مسؤول هم شامل دی. دا هم د سیمې او نړۍ خبرونه. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وایي خپل روسي سیال سرګی لاوروف ته ویلي چې د امریکا د 2018 میلادي کال ولسمشري انتخاباتو کې د ماسکو لاسوهنې دواړو هیوادونو ترمنځ جدي بې اعتمادي رامنځته کړې ده. ټیلرسن چې نن یې په مانیلا کې د یوې سیمه ییزې غونډې په څنډه کې خبرې کولې وه چې د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره یې په کتنه کې ټینګار وکړ چې په انتخاباتو کې لاسوهنه یوه جدي پیښه وه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن دغه راز خپل روسي سیال شغلی لاوروف ته خبردار ورکړې چې د امریکا حکومت په مسکو کې د کرملین د هغې پریکړې په اړه چې د امریکا د ډیپلوماتیک ماموریت د کارکوونکو د شمیر کمولو په اړه کړې د ځواب چمتووالی نیسي. اسرائیل د یک شمې پر ورځ اعلان وکړ چې په دغه هیواد کې د الجزیره تلویزیون فعالیت بندوي. اسرائیل دغه تلویزیوني شبکه چې له قطر څخه خبرونې کوي تاوتریخوالي ته په لمن وهلو تورنه کړې ده. دغه پلان په داسې حال کې لانیږي چې ګڼو عرب هیوادونو د یو لړ سیاسي لانجو له کبله له مخکې په خپلو قلمرونو کې د دې تلویزیوني شبکې دفترونه تړلي دي. د اسرائیل د ارتباطاتو وزیر ایوب کارا وویل په پام کې لري د الجزیره د خبریالانو مطبوعاتي جوازونه فسخ کړي، په دې توګه به یې په اسرائیل کې د کار کولو مخه ونیول سي او په بیت المقدس کې به یې دفترونه وتړل سي. کارا یوه خبري کنفرانس ته وویل الجزیره تلویزیوني شبکه د داعش، حماس، حزب الله او ایران لپاره په یوه اساسي وسیله بدله سوې ده. او د جنگي جنایتونو پیژندل سوي څارنواله کارلا دیل پونتی وایي د ملګرو ملتونو له هغه کمیسون څخه استعفا کوي چې په سوریه کې له بشري حقونو سرغړونې څېړي. هغه ویلي دغه کمیسون هیڅ هم نه دي کړي. هغې له سویس څخه خبرېدونکي ورځپاڼې بلیک ته وویل زه نهیلی یم، ځکه نو دغه دنده پرېږدم. هغې ویلي د خپلې استعفا لیک به په څو ورځو کې خپلې ادارې ته ولیږي.
خبرونه مولا آزاد رادیو اوریدل. په داسې حال کې چې د افغانستان لپاره د امریکا پر ستراتیژي لا هم کار روان دی، امریکایي چارواکي وایي د هغې هیواد ولسمشر نه غواړي د افغانستان ستراتیژۍ ته د پخوا په څیر دوام ورکړي. د افغان حکومت اجرایه رئیس وایي امریکایي چارواکو له افغانستان سره د لاسلیک سو امنیتي او ستراتیژیک توافق لیکونو د عملي کېدو ډاډ ورکړ.
تعهدات دو جانبه ای که بین دو کشور وجود دارند بر اساس موافقتنامه های قبلی در مورد عملی شدنش بحث های صورت گرفت و میکانیزمی ایجاد شد.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې نن د رای ورکوونکو د 2000 مرکزونو د بررسۍ چارې پیلوي. خو د انتخاباتو د څار بنسټونه په دې اړه څه نظر لري؟
اول خود د مرکزونو د ستراتیژي جوړول خو مسله ده، موږ استقبال کوو، خو دا یو ډیر وړوکی ګام دی د اصلاحاتو په رابطه. دویم دلیل چې موږ په ټینګار کوو زه خو چې دا پروسه انتخاباتو ته نږدې شوې وي.
په شمالي ولایتونو کې به مو د نامنیو د ډېرېدو او ملکي تلفاتو په اړه هم خبر کړو. نور راپورونه هم شته. په بهرنیو مسایلو کې به د امریکا او روسیې ترمنځ اړیکو په اړه د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د خبرو جزئیات په همدې خبرونه کې واوري. په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان اونیس پروګرام لرو چې اورېدو ته بلنه درکوم. زموږ اخلاق آزادۍ رادیو اوري ورزو د خبرونی د سر موضوع ته. په داسې حال کې چې سپینه ماڼۍ د افغانستان د ستراتیژۍ په اړه غور کوي، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي ولسمشر ډونالد ټرمپ شغلې د پخوا په څیر د افغانستان د جګړې دوام نه مني. ریکس ټیلرسن همدارز ویل چې ټرمپ د افغانستان د ماموریت په اړه سختې پوښتنې کوي. د ټرمپ د ملي امنیت ټیم د افغانستان د ستراتیژۍ د څېړنې لپاره تر اوسه درې ځلې غونډې کړې خو هیڅ پریکړه یې نه ده کړې. په دې اړه نور جزئیات له احمد تکل څخه.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وایي ولسمشر ډونالد ټرمپ نه غواړي د افغانستان ستراتیژۍ ته د پخوا په څیر دوام ورکړي. سپینه ماڼۍ په افغانستان کې له 14 کلنې جګړې وروسته د دې جګړې لپاره پر خپله پالیسۍ بیا غور کوي او راپورونه وایي د ټرمپ د ملي امنیت ډله په دې اړه چې افغانستان ته اضافي پوځیان ولېږل شي که نه په دوو ډلو ویشل شوې ده. ټیلرسن چې د جنوب ختیځې آسیا د هیوادونو د ټولنې یا آزیان د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې د ګډون لپاره په مانیلا کې دی، نن خبریالانو ته وویل ښاغلی ټرمپ د پخوا په څیر د دې جګړې دوام نه مني او ځکه د افغانستان د ماموریت په اړه مشخصې او سختې پوښتنې کوي. هغه زیاته کړه د هغه پوښتنې دي چې مخکې هیچا هم نه غوښتل رابرسیره یې کړي. ټیلرسن وویل د ملي امنیت ډله هم د سختو پوښتنو ته وړ ځوابونه او مشورې ورکوي. د خپلو مشورو په اړه څونه ویل خو یادونه یې وکړه چې دا مشورې د ډیر دقت، بصیرت او د راتلونکي په اړه ډیر ریالیستیک تصویر پر بنسټ ورکول کیږي. د ټیلرسن په وینا د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت ټیم د دې موضوع د څیړنې لپاره تر اوسه درې ځلې غونډه کړې. مرستیال ولسمشر مایک پنس هم له ولسمشر ټرمپ سره یو ځای د افغانستان پر ستراتیژۍ د غور لیوال دی. د امریکا پوځي جنرالان د افغانستان جګړې ته ولاړ حالت وایي. او حتی د امریکا او د ناتو د غړو له څو کلنو دوامدارو هڅو وروسته لا هم د افغانستان امنیتي ځواکونه د وسلوالو طالبانو د ځپلو په برخه کې لستونزو سره لاس ګریوان دي. د افغانستان دفاع وزارت غواړي چې متحد ایالات باید نه یوازې د افغانستان دفاعي او امنیتي ځواکونو له پیاوړتیا سره مرسته وکړي، بلکه باید په بهر کې د وسلوالو مخالفینو مرکزونه هم پنه خکړي. د دفاع وزارت ویان دولت وزیر له آزادۍ رادیو سره خبرو کې پر هغه هیلو رانه واچوله چې حکومت د افغانستان لپاره د امریکا له نوې ستراتیژۍ څخه لري،
هم ستراتیژي بری جنگ باشن که د داخلي افغانستان فشار بیاریم یا محو نابود کنیم ترستاره، در پالوی ازي ستراتیژي بری صلح هم باشن که رای صلح باز باشه، و هم ستراتیژي بری ازي باشه که بالای پاکستان و فشار وارد شوه که با تروریست ها کمک نکنن، یا حلقات دیگه استخباراتی که کمک میکنن با اشکال مختلف باید بالای اونا فشار وارد شوه. در غیر او اگر ابلاغ استراتیجی عجله شوند و تنها برای افغانستان ساخته شوند، این قابل از این نیست که این جنگ ختم کنن.
ولسمشر ترامپ لدې مخکې د دفاع وزیر جیم ماتیس ته پراخ صلاحیت ورکړی و چې افغانستان ته د استول کېدونکو اضافي سرتیرو د شمیر په اړه پریکړه وکړي، خو په دې اړه تر دې دمه هیڅ پرمختګ نه دی شوی. ماتیس ویلي له پریکړې مخکې غواړي تر هغه وخته انتظار وکړي چې سپینه ماڼۍ نه یوازې د افغانستان بلکې د ټولې سیمې په تیره د پاکستان لپاره او په دې اړه چې له تروریستي ډلو سره باید څه ډول چلند وشي خپل ستراتیژي بشپړه کړي.
ډیره مننه کوم تکل صاحب، اوس هم ترې ویل لنډې وقفې وروسته ورځو د خپرونې بل مطلب ته. د افغان حکومت اجرایی رئیس وایي امریکایي چارواکو له افغانستان سره د لاسلیک سوو امنیتي او ستراتیژیک توافق لیکونو د عملي کېدو ډاډ ورکړ. عبدالله عبدالله د څرګندونې نن د وزیرانو شورا د ناستې په پیل کې وکړې. په دې اړه تفصیل ناجی ساپی تخاورو.
د حکومت اجرایی رئیس وایي په کابل کې له امریکایي چارواکو سره په دې کتنه کې له امریکا سره د ستراتیژیک دفاعي او امنیتی توافق نامو د عملي کېدو لپاره پر یو میکانیزم خبرې شوې او دغه میکانیزم جوړ شوی. عبدالله عبدالله د دوشنبه په ورځ د وزیرانو شورا د ناستې په پیل کې ویل د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دغه پلاوی په دې وروستیو کې کابل ته راغلی و، له ده او ولسمشر محمد اشرف غنی سره په کتنو کې ژمنه کړې چې په بیلابیلو برخو کې به خپلو همکاریو ته دوام ورکوي. دی وایي د امریکې د بهرنیو چارو وزارت پلاوی راغلی و، دغه پلاوی د بیلابیلو پخوانیو موافقتنامو په اساس د دوه اړخیزو ژمنو د عملي کېدو په تړاو بحثونه درلودل او یو میکانیزم هم جوړ شوی. سره له دې چې اجرایی رئیس د دغه میکانیزم په اړه ډېر جزئیات ورنکړل، خو ویل چې د پخوانیو موافقتنامو د اهدافو د پرمخ بیولو لپاره به په بیلابیلو برخو کې خبرې وشي. ښاغلی عبدالله ویل چې د امریکا د استخباراتو یا سی آی ای مشر له افغان چارواکو سره په خبرو کې په افغانستان کې د سولې او ثبات ټینګښت نه ملاتړ کړی. د کابل او واشنګټن د پخوانیو مشرانو د 1991 لمریز کال د ثور میاشتې په 14 نیټه د اوږدمهالو ستراتیژیکو همکاریو موافقتنامه لاسلیک کړه. د دغه موافقتنامه په اساس د امریکا متحده ایالات د 2014 میلادي کال را په دې خوا تر لسو کلونو پورې د اقتصادي پیاوړتیا او خي حکومتولۍ په برخو کې افغانستان سره مرسته کوي، خو د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتي او دفاعي موافقتنامه د ملي وحدت حکومت په پیل کې لاسلیک شو او په اساس یې امریکا ژمنه وکړه چې له افغانستان سره به د امنیت او ثبات د ټینګښت په برخه کې همکاري کوي. ناجیا ساپی، ازادي رادیو، کابل.
و مریدل چې د حکومت اجرایی رئیس وایي امریکایي چارواکو له افغانستان سره د لاسلیک سوو امنیتي او ستراتیژیک توافق لیکونو د عملي کېدو ډاډ ورکړی دی. د یوې لنډې وقفې وروسته بیا هم زموږ خبرونه ادامه لري. له ازادي راډیو سره پاتې سئ.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
سمیوان نړیواله موضوع اخلو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وایي خپل روسی سیال ته وویل چې د امریکا په ولسمشیزو انتخاباتو کې د روسیې لاسوهنې د امریکا او روسیې ترمنځ جدي بې اعتباري رامنځته کړې ده. د موضوع په اړه ملالی بشیر معلومات راټول کړي چې همدا اوس سره په سټوډیو کې ده. ملالی جنې، کدا راته چې ټیلرسن له سرګی لاوروف سره چیرې لیدلې دي او نورې کومې خبرې یې کړې دي؟ مننه فریبا جان دا بوایم چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن نن د دوشنبه په ورځ د فلیپین په پلازمینا مانیلا کې د سیمایز فورم په څنډه کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره ولیدل او د ټینګار وکړ چې د امریکا په انتخاباتو کې لاسوهنه یو جدي پیښه وه. ټیلرسن وایي د هڅه وکړه چې لاوروف پوه کړي د امریکا په انتخاباتو کې لاسوهنه څومره جدي پیښه وه، د امریکا او امریکا د خلکو او روسیې د خلکو ترمنځ یې څومره لویه بې باوري رامنځته کړه، او د دې وضعیت د مخنیوي لپاره یو هلته اړتیا سته. دغه لوړپوړي امریکایي ډیپلوماټ لاوروف ته خبرداری ورکړی چې د امریکا حکومت د کرملین د هغې پریکړې په اړه هم فکر کوي چې په مسکو کې د امریکایي ډیپلوماټیک ماموریت د کمولو امر یې کړی دی. کرملین دا پریکړه وروسته له هغه وکړه چې امریکا پر روسیه نوي اقتصادي بندیزونه ولګول. د لاوروف څخه د مسکو د دغه پریکړې په اړه ځینې وضاحتي پوښتنې کړې او خپل روسي سیال ته یې خبرداری ورکړی چې واشنگټن به دغه اقدام ته د سپتمبر تر لومړۍ نیټې عکس العمل وښيي. خو ټیلرسن ویلي چې امریکا به له مسکو سره د اړیکو لپاره کار وکړي او دا ګټوره نه ده چې د یوې مسئلې په خاطر دې ټول روابط قطع سي.
بلې، نو د ټیلرسن خبرو ته لاوروف څه ځواب ویلی دی؟
بلې، او ټیلرسن په مسکو کې خبریالانو ته وویل چې لاوروف دا څرګنده کړه چې د اوکراین اړوندو مسایلو په اړه پرمختګ غواړي. امریکا او اروپایي اتحادیه وروسته له هغه پر روسیې بندیزونه ولګول چې د 2014 کال په مارچ میاشت کې یې د کریمیا ټاپوزمه له اوکراینه جلا کړه، د اوکراین په ختیځ کې د جلا غوښتونکو ملاتړ جاري وساته. البته دا د روسیې په اړه خبره ده. څو ساعته وروسته لاوروف وویل چې د امریکایي سیال تیار دی له روسیې سره پر جدي مسایلو مذاکراتو ته دوام ورکړي، که څه هم د امریکا د نویو بندیزونو له کبله دوه اړخیزې اړیکې ترنګلې سوي دي. لاوروف وویل چې مذاکرات هیڅ بدیل نه لري. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د تیرې پنجشنبې په ورځ پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي وو چې د واشنگټن او مسکو اړیکې تر بل هر وخت تر خطرناکه بریده خرابې سوي. دا خبره یو ورځ وروسته له هغه سوي وه چې د روسیې صدر اعظم دیمتری مدویدیف وویل چې د دغو بندیزونو نتیجه د روسیې پر وړاندې په سوداګریزه جګړه تمامېدای سي.
بله، ډېره مننه کوم ملالی جنی. او اوس هم د مرزی احمدزی څخه اقتصادي خبرونه اورو.
د افغانستان د متشبثینو د علي بورد مسولین وای افغان حکومت له ازبکستان سره داسې تفاهم لیک لاسلیک کړي چې له مخې د دې هیواد بچاو تازه میوه روسي او اروپایي هیوادونو ته صادر شي. د دغه بورد مشر حمودی ناجی اغا د دشمې پورز ازادي راډیو ته ویل چې له ازبکستان څخه د وارداتي توکو ډک وګونونه مزار شریف تر ازي خو له هغه ځای بیرته تش سي.
د تشویشو د صادراتو په اکله یو تفاهمنامې ته ضرورت ده چې زموږ کشویش البته په دقیق انتقال سی او دغه نګټ وخت دی او افغانستان اقتصاد او صادرات کوي.
نموړی وای چې افغانستان هر کال یوازې ل شلو ټونو څخه زیات د ممیزو تولیدات لري چې باید به هرته د صادراتو غم وخړل شي. د هلمند د کرنې ریاست مسولین وای چې سکل په دغه ولایت کې د غنمو حاصلات د تیر کال په نسبت ښه وو. د هلمند د کرنې او مالدارۍ رئیس رفیع الله قلم د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې سکل په شپږ لکه 9,090 هکتار ځمکه کې غنم کرل شوی وو چې یو هکتار ځمکه 4.5 میټریک ټونه غنم حاصل ورکړی دی. نوموړی وایي چې دغه غنم د هلمند په پنجوي، خانشي، ناوې، نادلي، مارجه، ګرشک او ځینو نورو سیمو کې کرل شوی وو. د کرنې ریاست د معلوماتو له مخې د هلمند غنم تر ډېره حده ګاونډیو ولایتونو ته انتقالیږي. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې، یو بوجۍ قزاقي وړه 1200 افغانۍ، د بوري یو 50 کیلو بوجۍ 1910 افغانۍ، د وریځې یو درې نیمنۍ بوجۍ 1300 افغانۍ، شپاړس لیتر غوړ 1200 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیتر پټرول په 1500 او یو لیتر ډیزل په 300 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنۍ اثارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ او 30 پوله، یو یورو 80 افغانۍ او 30 پوله، یو انګلیسي پاوند 80 افغانۍ او 80 پوله، یو سعودي ریال 30 افغانۍ او 40 پوله، زر ایراني تومان 10 افغانۍ او 20 پوله، او زر پاکستانی کلدار 540 افغانۍ.
له مرزي احمد سيخ مو اقتصادي خبرونه اوریدل تاسیس مجغله ازادي رادیو اوري ک انټرنټ اسانتي لرینو کولای سي دغه خبرونه پر ازادي رادیو هم پر ژوندۍ پنه واوري او راپورونه خبرونه مو ولولي پته مو د ازادي رادیو دات کام. اوس موضوع یو انتخاباتي موضوع ته د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مسولین وایي چې د انتخاباتي مرکزونو د بررسي عملی چاري پیل سوي دي. د دغه کمیسیون د دارلین شاه رئیس امام محمد وری ماچ نن په خبري غونډه کې ویل چې په دې اړه زر نفری تخنیک کی ټیم روزل سوی او د عملی کار د پایل لپاره ولایتونو تاسو ول سوی دی. نور حل اکرام الله اکرام راکوي چې همدا اوس سره د کابل څخه په سټوډیو کې دی. اکرام صاحب زما وزوري په دې اړه نور جزئیات څه دي؟
ډیره زیاته مننه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مسولین وایي چې د وزره رای ورکونکو د مرکزونو د ارزونې عملی چارې پایل شوې. دغه کمیسیون د دارالانشا رئیس امام محمد وریماچ نن په کابل کې یوې خبری غونډې ته وویل چې د عملی کار د پایل په هدف سیمایز او امنیتی چارواکو سره هم خبري شوې دي. خغلی وریماچ همدارز وویل چې د مرکزونو د ارزونې چارې به په 15 سل وخت ورځو کې بشپړ شي او لمخې به د افغانستان په ټولو سلور دیر شو ولایتونو کې د انتخاباتي مرکزونو د ارزونې چارې پای ته ورسیږي.
د ټول د مرکزونو ارزیابي او د متوازن سازی موضوع یا پروګرام د نن له خیر سره په ټول افغانستان کې د هیواد په څلور ډیش ولایتونو کې په رسمي توګه پرانستل کیږي او کار له خیر سره شروع کیږي.
د دې د هم ویل چې د شوی پریکړې لمخې به ول د ولایتونو په مرکزونو او وروسته په ولسوالیو کې دا چاره پایل شي. خغلی وریماچ همدارز ویل چې دا ځل هڅه کیږي چې د انتخاباتي مرکزونه د سیمایزو زورواکو او ملکانو له کورونو لري په عام المنافع ځایونو کې جوړ شي ترسو د پراتلونکو انتخاباتو کې د درغلیو مخنیوي وشي. دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون سور از وړاندې اعلان وکړ چې د ولسی جرګې ولسوالۍ شوراګانو انتخابات به د راتلونکو لمریز کال د سرطان په 14 نیټه ترسره شي. بلې
بلې اکرام الله اکرام وی چې د ویول د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وی چې نن درې ورکوونکو د وزره مرکزونو د بررسي چاري پیلوي. دا چې د انتخاباتو د څار بنسټونه په دې اړه کومې اندېښنې لري او کومې غوښتنې لري؟ د اکسین یا د انتخاباتو اړوند مدني ټولنې له رئیس جانداد سپینغر سره بیا هم زموږ همکار اکرام الله اکرام مرکه کړې ده او په سر کې ترې پوښتلې چې درې ورکوونکو د مرکزونو په اړه غوښتنې څه دي؟
اول خود د مرکزونو د ستراتیژي جوړول خو مساله دا مونږه استقبال کوو، خو دا یو ډیر وروکه ګام دی د اصلاحاتو پر اړه. دویم دلیل چې مونږ په ټینګار کوو زه خو چې دا پروسه انتخاباتو ته نږدې شوه وي، یعنی د اقل یو 3-4 میاشتې که پاتې شوه وي خواله پیدا وي چې د بیا کتنې ضرورت پنوي راغه پوری چې کوم تغیرات په امنیتی او ذاکر راځي یا نورو وضعیت باندې تغیر راځي هغه په دې مرحلات او مراکز باندې تاثیر کوي. هغه د بیا کتنې ضرورت به ډیر نه وي، خو په هر حال یو ګام دی چې پورته شي. زه فکر کوم چې دقت په دې کې وشي چې دغه مرحلات د لاسرسي د نظر مخصوصا ښځو ته هغه اسی پذیر گروپونه چې دي چې نشي کولای په اسانه لاسرسي پیدا کړي، داسې ځینو کې جوړ شي چې دا غوي د فارغت سہولت وي. دویم قدم کې د تقلب مسله ده. تبن باید په داسې عامه محلاتو کې وسی چې هغه د هیڅ اډ کنټرول لاندې نه وسی. دریم مسله دا ده چې باید دا محلات په داسې ځینو کې تعین شي چې هغه ته تګراتک وو دغه مراکز ته اسانه وي، هم ناظرینو ته، مطبوعاتو ته. بل دا ده چې د تعداد د نظر باید دقیق وسی، حدی اقل تخمینی سایه چې دا د سمش چې په اول سوالی کې مراکز زیات شي په بل کې کم شي چې د خپل هم تقلب ته زمينه برابرې.
او هم د غزه کې چې تاسو یادونه وکړه غو د شمیر په ارتباط باندې په روسي او کلونو کې لګاونډي هوادونو نه ډیر زیات مهاجر مرستانه شوې دي. په دې اړه تاسو نظر څه دی چې د دوی د پرمبایت الکتر لګا ځنګړي مراکز وجود ولري؟
په دقیقه توګه همداسي د بهر نه مهاجر راغلي په داخل کې مونږ بيځای شوې لرو. مثلا د یو ولایت نه بل نور ولایت ته بيځای شوې دي خلک، یا دا اطرافونه خلک خارونو ته راکوچېدلې دي د امنیت په وجه یا د اقتصادي مشکلاتو په وجه. دا ټول هغه مسائل دي چې د مراکزو په تعینولو کې هغه ته باید دقت وشي. نو دا هغه باریکیانی دي چې زموږ امیدوارې چې کمیسون ورته پام وکړه او په دقیقه توګه دغه مراکز تعین کړی شي.
د نامنې موضوع یو لاغه موضوع نه ده چې د انتخاباتو د سار بنسټونه چې کوم دي د غوی د مسؤلینو اندېښنې زیاتې کړې دي او د دې ترڅنګ د یو شمېر نورو کتونکو اندېښنې زیاتې کړې دي. فکر کوي چې د نامنې لویرې نه به د انتخاباتو خپلواک کمیسون وتوانیږي چې دغه وزره مراکز چې دوی یادې دا بررسی کړي او په ښه شکل دا پروسه مخته ویسي؟
امنیت ډیر غټ چالش دی، مخصوصا په دې بررسی کې هغه برخه د فعالیتونو چې ضرورت لري چې ساحینه مستقیم بررسیانی وشي، طبعا هغه برخه به ډیر اغیزمنه کی او کېدای شي په نام نو سیمو ته د دوی کارمندان هغه لازم معلومات چې دلته لاس ته رانه وړي، طبعا دا به بیا د دوی په دې ستراتیژي چې جوړوي په دې باندې به اثر ولري. بله مسله دا ده، ما مخکې ویلي که مونږ ډیر د وخته محلات اوس تثبیتوو چې ظاهرا اوس امن دي خو بیا انتخاباتو ته نږدې دا سیمې ناامنی کېږي، د دې لپاره هم باید په دې ستراتیژۍ کې یو میکانیزم وي چې بیا څنګه دغه مراکز چې نامن شوي دي پخوا امن وو اوس نامن شوي، دا څنګه مونږ بیرته بدیل مراکز ورته څنګه جوړوو چې بیا ضرر او دغه خلکو ته کم وي. نو دا یو مهم کار دی او ډېر تخنیکي ظرفیت غواړي، په لازم دقت باندې باید صورت ونیسي. که دقت پکې ونیشي دا کار به ترسره شي خو هغه موثریت او ګټې به بیا ډېرې کمې.
د اکسین یا د انتخاباتو اړوند مدني ټولنې رئیس جانداد سپینغر و.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
اوس هم ورځو د افغانستان شمال ته. په دې وروستیو کې د افغانستان په شمال کې نامنې ډېرې سوې دي. په تېره بیا په سرپل او جوزجان ولایتونو کې د ملکي تلفاتو مرګ ژوبلې اندېښنې راپورته کړې دي. په همدې اړه هم د اوس سره مجیب رحمان حبیبزی د ټلیفون پر کرښه دی. حبیبزی صاحب، غواړو ستاسو څخه واورو چې په دغه دوو ولایتونو کې د ملکي مرګ ژوبلې په اړه څومره اندېښنې سته او ستونزې څه دي؟
څنګه تاسو ته دونه د لوګو نه په تاسو ځان او سره ټول اړینه کې په دې رسته کې طالب سوال او هم د دولت نور مخالفه ده او فعالیتونه په دې چې دی په دې هره د سره ټول والی زار وحدت کې راو هم خبرې کا فرانس نو دا هم څه څرګنده ښه په یوه وخت کې په سره ټول ولایت کې چې په تقریبا دی چې د مخه د دې ولایت د صاد مو فعالیت نه ځوانان کینه طالب سوال او تخته وکیل اندرا وسته افغان امنیت وختونه او د طالب خبر پرمن کې چکرې په تاسې د هغه کورونه ورته توشل او د سرپل دولتي چارواکي خاصه د سرپل والی ادا کوي چې په دې پیښه کې تقریبا 35 کنه مو 35 کنه مو څه حال وغوښی دي چې لای هم د هغه مړي طالب استعمالو دولت او یا هم د قربانانو کورونه ته نوې تفصیل کړي. نن ورځ ما د سرپل د والی وایان چې دوله باندې سره هم کوم خبرې دلو دي هغه وویل چې نو کوم اصلي واسطه ده هم چې تمرکل لري خو هم په دې باندې شي چې څه ده او واجه شو کفانه د سبینه د غوي کورته به تراو ګرځي. په یوه وخت کې تیر شپه هم د جوزجان ولایت همدان ولسوالۍ باندې طالب احتوال یو د لای چې د سره کړای چې د جوزجان د ولی ویان رضا غفوری لازم یې سره خبرې کوي چې په دې کې هم ملکان متضرر شوی او ډیر کسان خپل کورونه پرېښودلي دي. د دې لري چې په ټاکنه کې چې تخم شتمنو مجه مقام خاله او تر یو لکه په دې دوام وکړ د مودان ولسوالۍ طالبانو او نیمه شای ګلستاوی مولوی احمد شاه له خپل دې څخه نو هغه سره واجه شو او تاسو سره نو طالب استعمال کوي اپشن دي لږه هفته راځي چې د هفته ولسوالۍ په کاټ شاخ او نور مرګته سیمو کې هم د افغان دولتي ځواکونو او طالب استعمال پرمخ جګړه دوام لري چې د چارواکو په خبره پکې سرویس سره طالب استعمال وشو شي او لا انډیشنو تاسیان یا سرګونه د کسان سرګونه کورنۍ دې ته اړ شي چې خپل خونې کې وي او مزار شریف او یان په ځان باندې کوم څه راکړي شي.
بله ډېر زیات مننه کو مجیب رحمان حبیب سی و چې د شمالي ولایتونو د نامنې په اړه خبرې کولې. او سم اورو چې د افغانستان د نامنې په اړه په خپل افغانان څه نظر لري.
امنیتی وضعیت عموما په افغانستان کې په ولایتو کې په ولسوالۍ کې خنه ده نو څوک ګرځېدای نشي په ډاډه زړه باندې او خار کې چې ګرځې نو ډېر په داسې د بزدلانه باندې ګرځې چې ولا دلته بند انفجار وشي دلته بد انتحار وشي خو ګرځې دې بس اطمینان نشته چې بیرته به جوړ کور ته لاړ شي او که لاړ نشي نو
خراب دی بالکل خراب دی انفجارونه کېږي خلک وژل کېږي پر پوسو باندې حملې کېږي ولسوالۍ ټولې برهم سولې ونیول سولې کلیو کې جنګونه دي د خلکو کښتونه برهم سول وچ سول د یو ځای خبر ځای ته مهاجر کېږي خلک ډېر په تکلیف دي د دواړو خواوو څخه په تکلیف دي هم د دولت په تکلیف دي هم د طالبه په تکلیف دي د دولت څخه په دې په تکلیف دي چې اداري فساد پکښې دی کار الکار ته نه سپارل کېږي ټول مقرري د ارتباطات په واسطه باندې کېږي
نوم دي محمد نعیم د ننګرهار ولایت اوسیدونکی وضعیت خو فلحال نه ده صحیح ځکه اطراف کې خپل د اطراف کې تقریبا 90% خراب ده خالي امنیت په دغهارو کې د خارو کې مونږ په ځان باندې 100% اطمینان نه لرو چې یاره مونږ بیرته کور ته ژوندي لاړ شو ځکه انتحاریان دي د مکې دي غدي نو مونږ په دې باندې نه یو خوښ چې یاره صحیح نه ده مطلب امنیت
د امنیت په اړه مو د افغانانو نظرونه واوریدل اوس هم 12 بجې د تحقیق دي سلام محمد صالح په سټوډیو کې دی د مهمو خبرونو لنډیز اوروي
اجرائیه رئیس وی د سرپل پر میرزا اولان کلی د وسلوالو مخالفانو د حمله په اړه د مخکې راپورونه موجود و او د میرزا اولان د پیښې مخنیوي باید سوی وای عبدالله نن د وزیرانو شورا په غونډه کې ویل چې د پیښې د قربانیانو له کورنیو سره به نن مرستې وسی د ملي اردو چارواکي وی په فاریاب کې د دوو پوځي عملیاتو په نتیجه کې د دولت 15 تنه وسلوال مخالفان وژل سوي او د تیرو 46 ساعتونو په لړ کې 22 نور وسلوال ټپیان سوي دي بل خو د جوزجان ولایتي اداره وی د فیض آباد ولسوالۍ لپاره د وسلوالو طالبانو تشپونوم ولسوال تیر شپه له افغان قواو سره په جګړه کې وژل سوي دي د ولی ویاند وی مولا احمد شاه د افغانستان په شمال کې د کوټ شورا استازي هم وو په هرات کې یو ځان مرګ بریټ کوون کې پرون لخبر لار شوت سره یو زائد ملي امنیت د کارکونکو لخوا نیول سوی دی د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلر سن وی خپل روسی سیل سرګیلا وروفته ویلی چې د امریکا د 2014 میلادي کال د ولسمشری انتخاباتو کې د مسکو لاسوهنی د دوړو هیوادونو ترمنځ جدي بی اعتمادي رامنځته کړې ده اسرائیل د یک شمې پر اعلان وکړ چې په دغه هیواد کې د الجزیره ټلویزیون فعالیت بندوي اسرائیل دغه ټلویزیونی شبکه چې له خطر څخه خبرونه کوي دا تریخوالی ته په لمن وهلو تورنه کړی ده او د جنگي جنایتونو پیژندل سوی څارنواله کارلا دیل پونتی وای د ملګرو ملتونو له هغه کمیسون څخه استعفا کوي چې په سوریه کې له بشري حقوقو سرغړونې چيړي هغه ویلي دغه کمیسون هیڅ هم نه دی کړی
مننه کوم سلام محمد صالح او سم د جمنې سره سم د زهرو کاروان اونیس پروگرام خبرېدو ته چمتو دی را سره اوسئ
د زهرو کاروان
دا د دې لرو درنو اوریدونکو السلام علیکم په دې هیله چې جوړ روغ او د صحت جامع پتن کوي د زهرو کاروان د دیونی خبرونته مو ز سبون کاکړ هر کله کوم په دې خبرونه کې مو د مخدره موادو اړوند بیلا بیل مطالب او راپورونه ته چمتو کړی دي خو مخکې تدې چې هغه د توراندی کو اجمل تورمان مو د مخدره موادو اړوند لورستیو پیښ خبروي
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د څار اداري یا سیګار په خپل یو وروستي راپور کې ویلي چې په 2014 میلادي کال کې په افغانستان کې د نشې توکو له تولید څخه ترلاسه شوې پیسې 3.2 میلیارډ ډالر ته پورته شوې وي د دې ادارې لخوا په خپل شویش پګمشتنی راپور کې ویل شوې دي چې په 2015 میلادي کال کې دغه رقم 1.55 میلیارډ ډالر وو د دې راپور نور جزئیات به په روانه خبرونه کې واوري په کابل کې د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې دوه کسان چې متحده عربي اماراتو او هندستان ته نشئی توکي قاچاقول نیول شوی دی. ل نشئی توکو سره د مبارزې د عدلی او قضایي مرکز ویان خالد موحد د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې دغه قاچاقړونکو غوښتل چې دوبۍ ته 2 کیلوګرام شیشهی نومې نشئی توکي او دهلی ته 40 کپسولونه قاچاق کړي. که څه هم خاغلی موحد د نیول شویو کسانو هویت څرګند نه کړ، خو وی ویل چې دواړه نیول شوي کسان د زیات پښتنو او ګډویجن لپاره د نشئی توکو په وړاندې د مبارزې عدلی او قضایي مرکز ته سپارل شوی دی. د نیمروز ولایت پولیسو په زرګونه لیټره کیمیاوي مواد چې د قاچاق په ډول افغانستان ته راوړل کېدل نیولې دي. د نیمروز امنیه قمندان غلام جیلانی ابوبکر د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل پولیسو د استیک انهایډرایټ په نوم 400 لیټره کیمیاوي مواد چې د وریښمو پله له سرحده په دوو کانټینرونو کې د ولایت ته قاچاق شوي وو د دوشنبه په ورځ نیولې دي. د نیمروز د امنیه قمندان په وایان په پام کې وایي چې دا کیمیاوي مواد د نشئی موادو د تولید لپاره په نیمروز ولایت کې د هیروینو فابریکو ته انتقال شي. او د کورنیو چارو وزارت وایي چې پولیسو په سمنګان کې دوه قاچاق کوونکي له لسګونه کیلوګرام چرسو سره یو ځای نیولې دي. د دغه وزارت له نشئی توکو سره د مبارزې د موینیت ویان مهدی کاظمی د چهارشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل دغه کسان غوښتل 3.1 کیلوګرام چرس له ایبک ښار څخه مزار شریف ته قاچاق کړي.
بیا هم شرغلاست وړاندې په خبرونه کې اوري. سیګار یاد افغانستان د بیا رغونې څخه د امریکا د څار ادارې سره مفتش وای چې په افغانستان کې د مخدره موادو له تولید څخه ترلاسه شوی پیسې په 2014 میلادي کال کې 3.2 میلیارډ ډالر ته پورته شوی دی. په کندهار ولایت کې که څه هم د کوکنارو د کښت د مخنیوي په خاطر 2 میلیارډ ډالر مصرف شوی، خو بیا هم سږ کال د پخوا په پرتله په یاد ولایت کې ډیر کوکنار کرل شوی دی. د دې ترڅنګ نور راپورونه مرکې هم لرو، خو د خبرونې پروسې چې بوګي به په یو ډرامه کې د جبار په نامه د یو پوډري پاړه واوري چې څه موده کیږي چې د مرګ او ژوند درکه نشته. او دا هم د سر موضوع. سیګار یاد افغانستان د بیا رغونې څخه د امریکا د څار ادارې سر مفتش وایي چې په افغانستان کې د مخدره موادو له تولید څخه ترلاسه شوی پیسې په 2014 میلادي کال کې 3.2 میلیارډ ډالر ته پورته شوی. په داسې حال کې چې دغه شمیر په 2015 کال کې 1.45 میلیارډ امریکایي ډالر وو. په دغه شپږ میاشتنی راپور کې راغلي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت او مخدره موادو تولید جرمونو او د وسلوالو ډلو مالی ملاتړ دوام ته لاره هواره کړې، او افغان حکومت یې اړ کړی چې د جرمونو د مخنیوي او د معتادینو د درملنې په برخه کې سلګونه میلیون ډالر ولګوي. د افغانستان د نشئی توکو پر وړاندې د مبارزې وزارت د سیګار د راپور په تایید سره وایي چې په روان کال کې به د مخدره موادو تولید د تیر کال په پرتله زیات وي. په دې اړه عبدالله هنانځی راپور ورکوي.
د کوکنارو د لمنځوړلو او له نشئی توکو سره د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې د مبارزې سره سره نشئی توکي لا هم د افغانستان لپاره ستر ګواښ او د وسلوالو د عایداتو ستره سرچینه بلل کیږي. سیګار یا د افغانستان له بیا رغونې څخه د امریکا د ځانګړې ادارې سر مفتش په خپل تازه شپږ میاشتنی راپور کې چې کانګرس ته وړاندې کړی لیکلي چې په افغانستان کې د مخدره موادو له تولید څخه ترلاسه شوي پیسې په 2014 میلادي کال کې د 2015 کال په پرتله 1.44 میلیارډ ډالر زیاتې شوې دي. په راپور کې راغلی چې د کوکنارو کښت او د مخدره موادو تولید په دې هیواد کې جرمونو او د وسلوالو د مالی ملاتړ دوام ته لاره هواره کړې. د افغانستان د نشئی توکو پر وړاندې د مبارزې وزارت بیا ناامنی او له نشئی توکو سره د مبارزې په برخه کې د نړیوالو د مرستو کمیدل هغه لاملونه بولي چې د کوکنارو د کښت او د مخدره موادو تولید ته یې زمینه برابره کړې ده. د دې وزارت د پالیسۍ او ستراتیژۍ د برخې مرستیال جاوید احمد قایم
کله استفاده ورته ډېرې بینالمللي سطحه باندې واضح خبره ده چې یو د هغې لپاره عرضه هم دغومره رالوړېږي، او د بلې خوا نه کومکونه چې کوم د افغانستان سره کېدل عمومي لحاظ کم شوي دي د بینالمللي ټولنې لخوا او بالخصوص د مواد مخدر په مبارزې په برخه کې. نو دا ټول لامل سبب شوي د دې چې مواد مخدر زیات شي. اوس هم رقم داسې ښیي چې سږ کال نسبت پروش کال ته هم کېدای شي ډېر شوي ده، چې څومره ډېر شوي د ارقام به وروسته شریکو.
د سیګار راپور داسې مهال خپریږي چې امریکا په افغانستان کې د جنګي وضعیت د بدلون په هدف پر یوې نوې ستراتیژۍ کار کوي چې د مخدره موادو پر ضد مبارزې ته هم پکې ځای ورکړ شوی. له دې مخکې د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش منیلی چې په افغانستان کې د نشئی توکو پر ضد مبارزه بریالۍ نه ده، او په وینا یې د افغانستان حیثیت او اعتبار ته یې د نړۍ په کچه زیان رسولی دی. د سیګار په تازه راپور کې دغه شان راغلی چې امریکا له 2002 میلادي کال تر 2010 میلادي کال پورې په افغانستان کې له مخدره موادو سره په مبارزه کې 8.6 میلیارد ډالر لګولی دي. په راپور کې که څه هم په 2010 کال کې د کونارو د کښت د کچې په اړه څه نه دي ویل شوي، خو پکې راغلي چې د ناسم امنیتي وضعیت له امله د دې کال په لومړیو شپږ میاشتو کې د مخدره موادو پر ضد د افغان ځواکونو عملیات 60% کم شوي دي. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې دفاعي او امنیتي کمیسیون رئیس هاشم الکوزی وایي چې د مخدره موادو د تولید ډیره برخه پیسې نړیوال قاچاقبر او وسلوال ترلاسه کوي.
چې هغه سیمې د طالبانو په لاس کې دي، په هغه سیمو کې بزګر په ازادانه توګه خپل تاریا کوي او خرڅ یې هم دغه په ازادانه توګه د دېو څخه هغه عاید ټول چې دي هغه د نړیوال قاچاقبرو څخه دي. یو ډېر عاید اقتصادي عاید د طالبانو در حکمیت طالبانو ته بهم ګټه رسېږي او طالبان به خپل تجهیزات او مهمات سلایي ترلاسه کوي.
یو شمیر کارپوهان بیا په دې باور دي چې د نشه یي توکو سره د مبارزې په برخه کې د زړو او ناسمو پالیسیو موجودیت د دې لامل شوی چې د کوکنارو د کښت او د مخدره موادو د تولید کچه کال په کال لوړه شي. د نشه یي توکو پر ضد د مبارزې وزارت پخوانی مرستیال محمد ظفر وایي د دې لپاره چې د مخدره موادو او د کوکنارو له کښت سره مبارزه مطلوبه نتیجه ورکړي، باید له تیرو تجربو څخه ګټه واخیستل شي او له شرایطو سره سم پالیسۍ جوړې او په کلیو بانډو کې اقتصادي او پراختیایي پروژې عملي شي.
د زهرو کاروان
شنوار کوم پریکړه کړی که هر چا د نشې توکو کښت
پیدا کی کی نشې ماشوم پیدا کی
یو اړې دی کوټه نه
نوځي موږ کښت هیڅ کله هم د کوکنارو بدل نشي
کی مواد سره مبارزه ګړندۍ او لاج دي شي.
هر شنبه د ورځې له 12 متر یوې بجې او هر دوشنبه د ورځې له 12 متر یوې بجې له ازادي راډیو نه
راځو. د مرکې په لور په کندهار ولایت کې که څه هم د کوکنارو د کښت د مخنیوي لپاره 2 میلیونه امریکایي ډالر لګېدلي، خو په دې ولایت کې بیا هم سږ کال د پخوا په پرتله د کوکنارو کښت زیات شوی دی. دا چې د دې کښت د زیاتوالي عوامل څه دي، په دې اړه زما همکار صادق رشتي په کندهار کې د نشه یي موادو له رئیس ګل محمد شکران سره مرکه کړې ده.
کوکنارو په کښت کې زیاتوالی په دې نام نو رسوالیو کې چې دولتي حاکمیت څخه لیرې وي، خدره مواد قاچاق مافیال ته وجود لري. زموږ بزګران د بېچارګۍ او د بېوزلۍ په وسیله باندې دا کښت کوي او دغه نړیواله مافیا چې مخدره مواد مافیا ده په ډېرو رسوالیو کې فعالیت کوي او دغه ډېر دولتي ځمکې غصب کړي هم دي او ډېر د بزګرانو د بېوزلۍ د بېچارګۍ څخه سوء استفاده کوي.
دغه مافیا څوک؟
قاچاقبران، عمده قاچاقبران، لوی قاچاقبران چې نورو مملکتو ته قاچاق وړي، چې هغه تاسو ته بهتره معلومه ده چې نړیواله مافیا ده، په دې کې ډېره ګټه ده. دغه زموږ بزګر ته ګټه نه رسېږي، زموږ بزګر په ستړی دی، وخت ضایع شوی، مصارف وکي، مګم خو بیا هم ګټه نړیواله مافیا یا قاچاقبرو ته ځي.
د دغه کوکنارو ډېره برخه په هغه سیمو کې وه چې د دولت تر کنټرول لاندې دي، لکه ژړۍ، پنجوایي، میوند. ولې دولت باندې باندې دی چې مخنیوي وکړي؟
درې کټګوري ولسوالۍ موږ لرو چې یو هغه ولسوالۍ چې پراخه اراضي لري، بعضې مناطق یې نام نه دي، او بل هغه ولسوالۍ لرو چې اوبه نه لري او اراضي یې ډېره پراخه ده، چې هغه کې دغه نور بدیل کښتونه کېږي، او یو ولسوالۍ هغه ولسوالۍ لري چې ښار ته نږدې دي او هغه صفر ولسوالۍ دي چې تقریبا هغه کښت نه کوي. نو په دې اساس سره ژړۍ او میوند چې ډېر پراخ دښتونه لري، نو په بعض ځایو کې ما تاسو ته عرض وکړي چې موږ د بزګرانو د بېوزلۍ او د غربت په اساس باندې خلک ډېر د مافیا نړیواله مافیا دا تشویق کوي، ځکه چې وطني حاصلات او تولیدات دونه قیامت نه جوړوي او د بزګر ژوند دپاره تکاپو نه کوي. نو دوی مجبوراً دغه ته مخه کوي چې دا تیار او سیار مارکیټ لري او هر ځای خریدار لري.
په تیرو دوه کلونو کې په کندهار کې د کوکنارو د مخنیوي لپاره تر ټولو لویه پروژه د فورت زون په نوم وه چې په ځینو ولسوالیو کې پروژه عملي کړې، خو کروندګر دا پروګرام بې اغېزې بولي. تاسو د دې پروژو د نظارت او پلي کېدو سره همکاره واس، آیا د بزګرانو دا خبره سمه ده؟
یولس کانال په پنجوایي او ژړۍ ولسوالۍ کې د اوبو اکابه تقسیم شوی دی، چې حتی په تیرو کلو کې تاسو به ډېر جای شاهدان یاست، حتی د انسان په وینه دوی دا اوبه راتېرولې، او جنګونه وو، د کانالونه خراب شوي وو، تخریب شوي وو، له منځه تللي وو. انت په اوبو باندې به جنګونه کېدل او خلک به له منځه تلل، چې اوس هر چا ته خپل تقسیم د اکابې رسېږي او اوبه رسېږي. که تاسو د نږدې څخه دا پروژې نظارت کړئ، د هر چا د هرې منطقې د هر کلي حتی د هرې قریې اوبه اکابه او تقسیم د اوبو معلوم ده.
پروګرام په مجموع کې د بدلی معاشات په نوم په څومره اندازه پیسې ولګولې او په کومو برخو؟
6 میلیونه ډالرو په شاوخوا کې چې د کندهار دپاره منظور شوي وي، او دغه پروژې د پورزین اول پروګرام یا اول مرحله د درو کال د پاره و چې بیا ورسته بیا تمجز پله اوس تقریبا په دریم کال یا څلورم کال کې شامل دي. تقریبا څو میاشت بعد به دغه پروګرام ختم شي چې دوهمه مرحله تمجز پله د دوه کال د پاره دا پروګرام چې تقریبا ټول 15 کال ایتوا کوي.
تاسو چې دا پروګرام اغیزمن بولی بیا ولې د کوکنارو په کښتونو کې زیاتوالی راځي؟
نړیواله مافیا دا کوشش کوي چې بزګرانو ته د سهولت لار برابر کړي یا د ډېر عاید لار برابر کړي. نو په تکلیف ګرځ لري په د بزګر وخت ضایع کېږي او په لږ وخت کې ډېره ګټه ده.
په مرکه کې مو واورېدل چې په کندهار ولایت کې سږ کال د پخوا په پرتله ډېر کوکنار کرل شوي دي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
په هرات ښار کې د نشئی توکو خرڅول او اخیستل اوس په یو لوی ستونزه بدل شوی ده. د هرات ولایت اوسیدونکي ځینې امنیتي ځواکونه د نشئی توکو له پرچون خرڅونکو سره شریک ګڼي او ټینګار کوي چې د امنیتي ځواکونو له همکاري پرته د نشئی توکو خرڅونکي نشي کولای چې د ښار په ګڼ میشتو سیمو کې نشئی مواد خرڅ کړي. لبل پلوه د هرات ولایت شورا ځینې غړي په حکومت کې د نن ځینې جګپړو چارواکي د نشئی موادو د خرڅونکو په ملاتړ تورنوي. زما همکار شاپور صابر په دې اړه راپور چمتو کړی چې حمید محمد یو وړاندې کوي.
بیا دوشه مې بیا
بیا شیشه دا وایغ مې بیا بیا بابا شیشه دا وایغ مې بیا.
دا په هرات ښار کې د نشایانو د اوسېدو سیمه ده او دا غږونه مو چې واورېدل د هغو خلکو چې بیلابیل ډوله نشئی توکي په لاس کې وو او هڅه یې کوله چې د روږدو کسانو پام ورواړوي. حسین چې په ایران کې پر نشئی توکو روږدي شوی دی وایي چې د نشئی توکو پلورونکي له امنیتي ځواکونو سره په پوره همغږۍ کې دا مواد پر روږدو کسانو پلوري.
د بقالی د دکان په چیر نشئی توکي پلوري. کورونه هم یو ځای دي او یې هم یو بل ته نږدې دي. د دوی کارکوونکي د کورونو مخې ته ناست دي، خلک ورته تګ راتګ کوي، موږ ورته ټلیفون کوو، ځینو خو بیا په موټرو کې هم ورځي. د دوی کارکوونکي زموږ د پیسو په اندازه نشئی توکي راکوي. که زه تاسو ته دا خبره کوم شاید بده خبره وي، ځکه کله کله چې موږ ورځو هلته د پولیسو کس ناست وي، څه نه وایي او یوازې موږ ته ګوري.
د ځینو شمیرو له مخې اوس مهال په هرات کې په نشئی توکو د روږدو کسانو شمیر 10,000 ته لوړ شوی دی، چې ورسره جوخت د نشئی توکو د پلورلو بازار هم تود شوی دی. یو بل موتاد چې خپل نوم داود خی ورته ادا کوي او وایي چې د امنیتي ځواکونو له همکارۍ پرته په ښکاره توګه د نشئی توکو پلورل له امکان لرې خبره ده. د نشایانو په ځای کې ځینو کسانو ته په اشاره وایي:
که دلته استعمالونکي موجود دي نو پلورونکي هم موجود دي. دا ټولو ته معلومه ده، خلک او دولت ټول په دې پوهیږي چې دلته د نشئی توکو پلورونکي هم شته. هلته وګورئ، دیوال سره یو کس ولاړ دی او نشئی توکي اخلي. ته هم هلته تلی شي او زه هم.
د هرات ښار ځینې اوسیدونکي وایي چې د نشئی توکو د خرڅلاو مرکزونه ټولو خلکو ته معلوم دي، خو د امنیتي ځواکونه دي چې تر دې مهاله د نشئی موادو د خرڅلاو په مخنیوي کې پاتې راغلي دي. د هرات ښار د یوې سیمې د ګذر وکیل غلام محمد په امنیتي ادارو کې د فساد موجودیت د نشئی توکو د خرڅلاو د زیاتېدو یو سبب بولي.
تاسو کولای شئ چې ولاړ شئ او له نږدې وګورئ چې د نشئی توکو روږدي کسان لږ تر لږه په څلورو کورونو کې چې ګرو شوي او یا هم شخصي دي ځای پر ځای شوي دي. د دولت خلک هم ورغلي وو، ځینې کسان نیولي هم وو. دوی له دغو کورونو نه 1 کیلو نشئی توکي راویستي، خو چې د نشئی توکو په خلاف د مبارزې ریاست مدیریت او څارنوالۍ ته تللي، نو فکر کوم چې د موادو اندازه 100 یا هم 500 ګرامو ته رسېدلي. سودا کسان ونینی ولې شي دلته لس 15 کورونه دي چې ټولې کورنۍ نشئی توکي پلوري.
خو د هرات د امنیت قومندانۍ د نشئی توکو په وړاندې د مبارزې د مدیریت مرسیال عبدالغفار خادمی دغه ادعاو ته په ځواب کې وایي چې پولیسو په ښار کې د نشئی توکو د پلورلو د مخنیوي لپاره زیاتې هڅې کړې دي. خادمی که څه هم په ښار کې د نشئی توکو د پلورونکو موجودیت مني، خو وایي چې دوی د روان کال له پیله تر اوسه له 100 زیات پلورونکي نیولې دي.
از اول سال بگیم که 140
دروان کال لپیل مو 132 کسان چې نشئی توکي د پرچون په ډول پلورل نیولې او د قانون منګول ته مسپارلې دي. د دوه کسان نیول ستاسو په خبره دا تاییدوي چې داسې کسان شته که موږ ایراد کړو چې د نشئی توکو پلورونکي نشته، نو طبیعي خبره ده چې دوی شته.
دا چې د پولیسو د هڅې ګټورې دي او کنه دا جلا موضوع ده، خو په هرات ښار کې د نشئی توکو بازار د ولایتي شورا غړي هم اندېښمن کړي دي. د هرات د ولایتي شورا غړي سید عظیم کبرزانی د دغه حالت یو اساسي لامل په مسول ادارو کې د فساد موجودیت او د نشي توکو له پلورونکو څخه د ځنو جګپړو چارواکو ملاتړ بولی.
دا خی چې فساد موجود دی او د دې ترڅنګ په دولت کې داسې کسان شته چې د نشي توکو له پلورونکو ملاتړ کوي.
په هرات کې د نشي توکو په وړاندې د مبارزې رئیس غلام جیلانی دقیق بیا د نشي توکو د کاروبار په وړاندې د ګټورې مبارزې لپاره د خلکو همکاري اړینه بولی. دی وای که په ښار کې د نشي توکو خرڅلاو بند نشي نو ممکن زیات شمیر نور خلک هم په نشي توکو روک دی شي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د کابل ولایت اوسیدونکو نجیب الله له دولسم ټولګي څخه تر فارغ کېدو وروسته فارمسي ته بریالی شو او شپاړس میاشتې فارمسي ولوستله. کله چې یې نشه پیل کړه هر څه ترې پاته او اوس له څلورو کلونو راهیسې پوډرز کوي. دا چې د لوړو زده کړو سره سره بیا هم ولې نشې ته مخه کړه او د ژوند غمجنې خاطرې څه دي په دې اړه محمد ایاز ترنګ ورسره مرکه کړې او په پیل کې د نشې د پیل په اړه ځینی پوښتنې دي.
اول سرمنشه خود هغه سګرټ دنو سګرټ ته مشروع کړ تر پودر پورې ورسېده.
دغه مزل څومره وخت ونیو؟
تقریبا درې سالور کال ونیو. خو په دې درې سالور کال کې یو نیم کال کې چې پودر و
څو کلنې زده کړې څومره کړې؟
فارماسیست یم، شپاله میاشتم فارماسی ویلې د مقصد سره مدرک من نه دغسته عمل لاسه پرې نه خو د خپل تحصیل سره تورسم سره چې زاد په دلاره لاس یې غنو لار کار پات کیږي درس تحصیل خو را پرې ده چې خپل ځان ته نسی رسیدلای په دلاره لارم نو د تحصیل د شان تور رانه پاتسو مقصد چې مو ما مثلا چې کار کول درس می ولا غبي خپ تور تیار په ځای کیناسته چې دغه پورډر وو.
کورنی ژوند پاړه راته وای کور کې چی شی لري؟ مور پلار میرمن اولادونه چی لري؟
پلار مې خوشحال سوای ده، مور مې دغه یو نیم کال کېږي دغه مال پاره دغه سیسو ورور مې خواند مسته دو بچیان مې دي.
کله چې دې نشه کول بیا دې د نشې مصارف او د کور مصارف څنګه کول؟
دا داسې یو مردار شی ده چې د هر چیرې چې لاړ شي د تمخیږي خو د کور مصارف د ورونو په هغه وو هغوی به کول نو ما لاسه چې نه رسېده.
تیاره کیسه راته وکړه چې خلک ستا له تیارو کیسو خبر شي.
سره شمالي کې یو ورځ ناستوم دغه صادر مې په سر اچوله وه دغه پوډر مې وهل. زما یو همصنفي وو مکتب کې بیا هغه تللی وو دغه معاون د امر د جنایي سوی وو هغه راغی دغه پودریان شلل له سره شمالي نه له صادر جیک زه ویلتم رښتیا په جلاس وو په زړه سره وای ته ولې مال خانو راغلی هم اوسمال ده
کور ته چې به کله ولاړې تبن به دې حالات ډېر ګډوډ وو ماشومان او مېرمنې به درته څه ویل؟
هغه هومره وخت ما هغوی ته نه ورکول چې هغه ما سره وغږېږي که خو مار وم هم هغوی به مې نه پرېښوده نږدې که نشه وم هم به مې نږدې نه پرېښوده. تصمیم مېما لاس کې نه وو پوډر په لاس کې وو.
یو وخت خو ستا په لاس کې وو مخکې تر نشې تعلیم دې هم کړی وو فارمیسي کې هم وي اضرار به هم درته معلوم وو نو ولې شروع کړل؟
مسافر سلو ایران تا ایران کال تا کار زخت زیاد تو سره چې اول نشه کوي لګ خور باندې لګيږي ویتامین غوندې سره چې ویتامین ورک کار زیاد کوي پس لږه مونږه پوسل چنا د دې څه شاید چې بل څه چان بس ته فامیل تبا کوي
د څه کله پکسې وې شي د نشه پیسې در سره نه وي یا دې لوي شای خستي قرض کړي یا دې جنې پټي کړي
څوک چې وای چې ما غلانه د کړه یا پیسې مې پټ کړې نه دي هغه دروغ وای. یو ورځ کال تلارم پیسې نو خمارم کور کې راته نه کوور مې رښتیا مونږ نام بای هم لرو تلارم نام بای ته دخلم پیسې پټک لارم پوډرم وا
تا ویل چې مور مې یو نیم کال مخکې وفات شوی او هغه زما لاس دا راته وای شي ستل لاس څنګه
زه ډیر باندې ګرانم پلار مې چې شهید شو زه سلور میاشتې نه یوم ما که ډېر استعدادونه هغه کتل دا مور مې د بسته کورنۍ چې مثلا دغه فلاني پلار خواته تلی او زه چې په دې عمل راغلم خدای قسم چې دغه مور مې خبر سو دوه پیرې سکته یې وکړه یو نیم کال کېږي چې ځان مې پاخوس پر
په مرکه کې مو اوریدل چې د کابل ولایت اوسیدونکي نجیب الله له دولسم ټولګي څخه تر فارغېدو وروسته فارمسي ته بریالی شو او شپاړس میاشتې فارمسي ولوسته خو اوس په پوډر بوخت دی.
د زهرو کاروان
شنوار کوم پریکړه کړی که هر چا د نشئی توکو کښت
پیدا کی کی نشئی موشم پیدا کی
یو اړ دی کوټه نه
نوځي کله هم د کوکنارو بدل نشي
کی مواد سره مبارزه ګړندۍ او لا جدي شي
هر شنبه د ورځې له 12 مو تر 1 بجې او هر دوشنبه د ورځې له 12 مو تر 1 بجې له آزادې راډیو نه
ایسای سره ورسېدو د خبرونی ورستي شی بوته لکه څنګه چې مو مخکې واده کړی و د خبرونی پروسی چې بو کې ډرامه د خبرو په ډرامه کې به اوري جبار چې په پوډو راخته دی نن څومره ده چې د مرګ او ژوند درک کې نشته د هغه پلار اشرف ډیر هڅه وکړه خو جبار یې ونه موند اشرف او د هغه میرمن شفیقه په خپل کور کې ناست او د خپل زوی پاړه ډیر اندیشمن دي دا چې ورسته به څه پیښ شي دا به په یو ډرامه کې وورو چې عبدالنافع همت چمتو کړی ده
سړیا ته ولې داسې پیغام ناستې ولې د جبار معلومات نه کوې
خزې لګ مې پارامه پرېدا نور مې پر ټپونو مالګې مدوړوا
ته وا چې یوازې ستاسو دی
یوازې ته په غم کې
نو چې ته په غم کې ولې داسې آرام ناستې
کومه د آرام ناستې ټول ورځ پسې وګرځېدم دا اوس راغلم ته مې دې په تو وګوره تڼاکو په سر اخیستې
بلې ځای پاتې نه شو چې معلومات یې وکړې
رادیو غانو اخبارونو ته مې اعلان ورکړو خو هیڅ درک معلوم نشو
خبر چې زما زوی بچی دی مړ به وي که ژوند دی
خزه ولې داسې بد خلک پرې کوي تا بیا سم د لاسه خبره مرګ ته ودروله صبر وکړه خدای مې ربانه دی پیدا بشي
ته خو به څه نه ورته ویلی
نه ما هیڅ هم نه دی ورته ویلی دا خبره دې په څه پوری وکړه
ما ویل نه چې تا تر ټلې وی او مره ورسوی له کوره تښتېدلې وي
کما ترټلې وای اوس بده نه پوډری کېده دا ټول ستاد لاس
مونږ زما د لاس
ته خبره وی چې دې پوډری شوی دی خو دا خبره دې لمه پټه ساتله کټوله کوڅه نه وای خبره شوی تا به تر اوسه هم دا خبره لمه پټه ساتله
نو چې خبر کړې مې وای څه دې کول په سوچ خالق نه نشو نه راګرځې دا
یوازې خو سوټی نه دی نصیحت مو مرده کړای وای علاج به مو یې کړای وای کاش خو خدای داسې زوی نه وای راکړی د د د لاسه په خلکو کې مخ نه لرم مخ
تو خدای تم پلار یې دې پر ځای چې په مرکې دوی خو آباد یې غیبت یې کوي
د زړه له درده یې غیبت کوم کله چې د نورو خلکو صالح زامنو ته ګورم وایم کاشکې ما ته هم خدای دغسې ښه زوی راکړی وای یو زوی دی او هغه هم پوډري
که پوډري دی که هر شی دی زما زوی دی زما په مخ کې به غیبت نه کوي وسه چاره وکړه
څنګه چاره
د پولیسو سړي پښتنه کړی ده
پولیس نه والا د پولیسو نه مې پښتنه نه ده کړی
د پولیس هم پښتنه وکړه کوجی وی وغوته درک معلومي
والا دا دې هم خبره وکړه ام د اوس پولیسو ته زم او پښتنه یې کوم
او خدای سمازی په خپل امن په ناو ساتي سمادا سپنسر ته وګوري او سوي مې پېدا کې خدای
قومندان صاحب اجازه ده
او رضا دلته کاک
السلام علیکم قومندان صاحب
وعلیکم سلام کاک رضا دلته په دې چوکۍ کېنه ها راته وایې څه مشکل لري
قومندان صاحب زما نوم اشرف دی درې ورځې کېږي چې زوی مې ورک شوی
زوی دې څه نومیږي او څنګه باندې لري
جبار نومیږي صاحب زیړ رنگ لري او ډنګره ځوان دی بس 25 کلن یو بولنو
ها ها ته درګه زه د کتاب کې به وګورم خا جبار جبار تو درګه جبار ولاد اشرف دا دې پیدا شو
څه شي زما زوی پیدا شو
هو پیدا شو ته دا عکس وګوره دا ستاسو دی
تر دې خواکا
دا دا
بس همدغه دی همدغه خپل جبار دی قومندان صاحب خو ستاسو سره څنګه نوم په کتاب کې لیکل دی
کیسه داسې ده چې درې ورځې مخکې مو درې نفر غله ونیول
خا خا نو بیا
دوی له یو کور څخه موټر سکل غلا کړی وو او د کور خاوند یې په چړو ټپي کړی وو په هغو کې یو ستا زوی جبار هم وو
څه شی جبار غلا کړی ده؟
هو غلا یې کړی ده او موږ سره بندي دی. دوسیه یې تیاره ده، نن څارنوالي ته یې لیږو. خو د ستا د سپینې ږیرې په احترام باندې همدومره پرېږدو چې ته یې ووینې.
نه قومندان صاحب، نه یې وینم، په ما یې مخ مه وینه.
ولې؟ تا خو ویل چې زما زوی دی.
ما تل عزت ژوند کړی دی، خو نن ډېر شرمېږم چې د غله د پلار په نوم ستا په مخ کې ولاړ یم. تر داسې زوی خو نه زوی ښه دی، زه یو بدمرغه پلار یم.
کاکا ته ولې ژاړې؟ تا خو جرم نه دی کړی.
د پلرونو او نیکونو راهیسې زموږ په کور کې چا غلا نه وه کړې. که خلک خبر شول چې زما زوی غلا کړې ده، زه به په کومو سترګو په وطن کې ژوند وکړم.
محترم اوریدونکو، دا وز مرادی اونۍ د زهر و کاروان خبرونه تربیه چې ستاسو درنه حضور حاضری رو د خدای پامان.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com